د طالبانو د مالیه وزارت له څلور کلن ځنډ وروسته متقاعدینو ته د هغوی د حقونو د ورکړې اعلان کړی دی. دغه وزارت پرون یک شنبه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په لومړي ګام کې به د نهو تثبیت شوو ادارو او وزارتونو متقاعدین د ځانګړې شوې محکمې د بهیر له بشپړولو وروسته خپلې پیسې واخلي. دغه نه تثبیت شوې ادارې د ستاندارد ملي اداره، له پیښو سره د مبارزې اداره، د بدني روزنې او سپورت ریاست، د شهیدانو او معلولانو وزارت، د اداري اصلاحاتو کمیسیون، د چاپیریال ساتنې اداره، د ارګ د ساتنې عمومي ریاست، د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارت یاد شوي دي. دوی ویلي چې د نورو ادارو او وزارتونو مهالویش به د لومړي پړاو له بشپړېدو وروسته د وګي یا اسمبلې په 15مه اعلان شي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اوسنیو دولتي مامورانو له معاشونو د تقاعد پیسې نه اخلي، خو د پخوانیو متقاعدینو په اړه یې وویل چې د ځانګړې محکمې له بهیر وروسته به یې حقونه ورکړي. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده. په کابل کې د دغه ټولنې دفتر پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه هغوی په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د اروپایي ټولنې دا مرسته به دریو کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کیږي. اروپای ټولنې له 2013 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 8.5 میلیونه یورو مرسته کړې. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې پرون یک شنبه لک تر لږه 240 فلسطینیان د اسرائیلو په برید کې ووژل شول. فرانس پریس د دغه ادارې د ویان محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلی ځواکونو د الصبرا په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې د دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسلوالو جرړې به وباسي. مسکو ویلي چې اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی دی. روسیې پرون یک شنبه پر اوکراین دغه تور داسې مهال ولګوه چې اوکراین له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 34مه کلیزه لمانځله. روسي چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې اور لګېدنه رامنځته شوې چې د اور مړه کېدو ته سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ویلي چې د کورسک سیمې اټومي تاسیساتو کې د یو ترانسفرمر د اور لګېدو راپور ترلاسه کړی. دغه ادارې ویلي جګړه ییزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. او د اسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي چې په اګست میاشت کې د ګرمۍ 14 ورځنۍ څپه د دغه هیواد په تاریخ کې تر ټولو شدیده وه. د ګرمۍ دغه څپې چې د اګست له 3 تر 13 پورې دوام وکړ، د 2022 کال د جولای میاشتې د ګرمۍ ریکارډ مات کړ. د اګست میاشتې له دې ګرمۍ څپې سره د اسپانیا په شمال او لویدیځ کې وچکالي او اورلګیدنه رامنځته شوه او د کارلس پونوم یو روغتیایي بنسټ ویلي څه باندې 1100 مرګونه له دې ګرمۍ سره تړلي وو. له 1950 کال راهیسې په اسپانیا کې د ګرمۍ 10 څپې ثبت شوي چې تر ټولو 15 شدیدې هغه یې له 2019 کال وروسته ثبت شوي. کارپوهان د دې څپو لامل اقلیمي بدلون ښیي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکوونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او درختیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زکوونکو، ستاسو ښوونکي دیانا صالحی او ځلې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته شراغ وخت وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع ده د موادو انحلالیات چې د دې شمې څپې څخه پایلېږي تر څلور دې شمې څپې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ